درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات من قبول کی قدر مونږ وګړي ځکون کو زبرش نغه خار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغ واسوم د جغرافي مزمن اوم ټولګي شپږ بلوستا. هله من دیم چې تاسو ټول قدر مونږ وګړي ځکون کی برتر او جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وي درنه وګړي ځکون کو لکه سرنګ سیس مرستا سودن ورځی مزمن جغرافي اوم ټولګي کتاب شپږ بلوستي. نو هله من دیم تاسو ټول قدر مونږ ځکون کی د لوستر پای پرې سره ملکه وکړي او ورسې ځکړي قدر مونږ ځکون کو د تل پسې یوز بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدر مند زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیا مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. د رڼا او ګلډي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له اووه دېرشمې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتمې صفحې پورې. همچنان قدرمنو او ګلډي زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلورو عبارت دی. لومړی، د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سیندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ؟ دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمنو وګړي زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلي یو. لومړی موږ تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنو وګړي زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونه چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې په اوبو باندې بدلېږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او اوبه یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د سوناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه سوناوي اوبه یو د بله سره یوځای سي، نو د سیندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټولو په دې پوهېږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټوله سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي. او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي. او هر هغه سیم چې په څو کیلومترو کې دې ته پراته دي، د دوی اوږدوالي د څو برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري. او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري، په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي. یعنې په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای سي. همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستلانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستلانې څانګې وي دي او دا سیندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي. او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یو ځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دوی اوبه ځای سي، نو لوی سیندونو سره د دوی کوچني سیندونو د اوبو یو ځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي. چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي. چې جغرافیا پوهانو د افغانستان روانې اوبه په پنځو اوبه لرونکو حوزو باندې ویشلې دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د هریرود د حوزې سیندونه دي، پنځمه په خپله د تړلي حوزو سیندونه دي. چې یو یو یې زه تاسو ته مازې په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کون کو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوضې سندونه لولو. د دې حوضې ډېر لوی سند د کابل سند دی چې د پغمان د غرب د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دی هغه پخپله د امو د حوضې سندونه دي چې د امو حوضې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماک پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوضې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پغمان د غره د داونۍ د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 1400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیات دی. مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوضې سیندونه دي چې د هریرود حوضې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوضې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو پنځم د تړلو حوضو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوضه کې د افغانستان په دننه کې بوهیږي د بل سیند سره نه یو ځای کېږي. د تړلو حوضو د سیندونو په نامه سره یادېږي. یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو پخپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړو اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوضې نور سیندونه لکه د بلحاب سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندهوی سیند دی او د کسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلری زده کوونکو هیله مند یم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوضو سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړي واوسیږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته یې وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوضې لري چې دغه تړلې حوضې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هیواد هغه مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تویدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادېږي لکه د هامون، کول، ولاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبه جریوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو او ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده. یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درناو ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې دی په خپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دي ډېرې زیاتې پاکې رونې او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سوری یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دي لوړې سطحې دي چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه زیاتې منجمدي او کنګل دي همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډېر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د ښو سرځایونو د جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو اخرنۍ چخیل چې دی هغه پخپله د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري له ښو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګینې دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل لکه دې چې تاسو پوسیو اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او چټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره دریمه پوښتنه جهیلونه په کومو نومونو او اصطلاحاتو سره یادیږي تاسو ټول درنه زده کوونکو په همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ نور درنه زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله مند یم چې تاسو ټول پرې پوه شئ او یو څه هم زده کړئ اوسئ تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درنه حضور کې ازري جام تعالی په امان شو وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
او زه بلې من شیطان رجی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات متبول کی قدرمن او ګلری سکون کو زبرش نغفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم هله من دیم چې تاسو ټول کډرمن او ګلریز د کون کې براتره او غوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پټر می کډرمن ز کون کوز مرستاسو د نن ورځې په ژوند لوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوږی کتاب صفحاله نه دیشې مې نه پېل بیاتش پر سلوشتې مې سپې پرې هم درنګ کډرمن او ګلریز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې در سیاه ده په عبارت دی له لمړی د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوږی دویم د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق له سپوږی دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو د کونکو د پرته وجو دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږ وګړو د کونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او سنایو په حق له معلومات ولولو لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیې بشري جغرافیې او هم چې د دې تر څنګ د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړو نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او سنایو په حق له معلومات لاسته راوړو لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون په حق له معلومات ولولو خوږ کونکو د اروپا د لوی وچې د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمن نه ده یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري او دغه حالت اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل وو ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسیږي نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر کولو ته مخه کړه او غوښتنې تر څو هغوی تر خپل بلکې لاندې راوړي او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې کوم پراختیا کړې د څومره وړې کړې د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د اسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونې وه یعنی دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هیوادونه تر خپل مستعمار لاندې راولي هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي دغه کوم پرمختګ چې اوسمهال اروپا هیواد کړی دی دا د اسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و د دې تر څنګ کډرمن او ګلالیز د کونکو د اروپا لوی وچې کې نیب چې دی نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دی خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخې اندازه ډیره لږ و یعنی په لومړي سر کې چې مخ کې لدین چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې شې دی دا کشف چې د دې څخه مخ کې د دغه اندازه چې و د نیب تو اندازه چې و په ډیره کم اندازه سره او په ورسته لشتہ پراختیا ومده چې لسنه یو په پراختیا او په ځنګړي ډول سره د نکلیه وسګیلو په ډیر کټه اخیستنې سره نشي کولای چې د دې هیوادونو اړتیاوی پراکټي یعنی دا کوم نیپ چې دی په د دې په هیواد کې پیدا کیږي دا دومره نه دي دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نکلیه وسایل چې لکه موټورونه موټرسایکلونه همدارنګه الوتکې د دغه د نیپټو په برابرول کې د دې د تیلو په برابرول کې د دې د پټرول او ډیزل په برابرول کې دغه د نیپټو زیرمې همکاري نشي کولای ځکه د دې کچه شته کم ده د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو ځکونکو د دې فاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او غاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوي تر یو حده پورې پوره کوي د دې تر څنګ کډرمن او ګلالي ځکونکو د اروپا د لویچې د اوسپن او ډبرو سکارو د قانون له پلوه څخه شتمن ده یعنی کچېره موږ تاسو د دې د نفت زیرمو ته وګورو د نفت زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپن او ډبرو سکارو قانون نه چي دي زیات دین او موږ ویلی شو چې اروپا لوی وچه د اوسپن او ډبرو سکارو د پلوه څخه یو شتمن لوی وچه له جملو څخه شمېر کیږي او د انګلستان روسیې فرانسې بلجیم آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي دي برخې دي کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکارو قانونه شته دي او موجود دي اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړۍ په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي او هلته پرمختګ کړی دی درنو خوښه زده کوونکو تر دې نه پرې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او نیپټو په حاله په اړه معلومات ولوستل اوس هم د لوس په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا له یوه چې یو له هغو لویو چې له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنې په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه یو په خپل کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدی، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پرې کوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدل. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا له یوه چې یو له هغو وچې له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپل ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او شه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوي دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېر کیږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. همشنان درنو غللې ځکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده د اروپا د لوی وچې. دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هانتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سفرونو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سفرونو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدې درنه زده کوونکو، د مدیترانې سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او دالی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنی یولیو لپاره په لیرې توګه سره کاټه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غللی زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو، مراسم، کسرونو، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژغ للی زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د لاسي صنایعو او قانونو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې به د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویې وچې یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژغ للی زده کوونکو، په دې لویې وچې کې له یوه ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کېږي، چې دې برخې ته موږ تاسو د ترانسپورټ نوم ورکولی شو. یا هم په دې بل اصطلاح سره موږ تاسو داسې ویلی شو، ترانسپورټ عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونو او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو، یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفالي په واسطه سره وکولی شي چې په یوه ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زده کوونکو، سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لېږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او هم چې نن له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي، چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره، دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو، او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو ګللی زده کوونکو، په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي، چې د اوسپنې له لارې یا هم د ریل کرښې چې د اورګاډي کرښه موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا هېواد کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شوله، چې لومړی د اوسپنو لاره په 1825 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول، او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا وموندله. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو ښارونو سره نښلوي او د نورو لویو ښارونو ترمنځ یې ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري، او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال، ترانسپورت تعریف کړئ. درېیم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېیم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بری چلولو ډیر اوست سند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مون زده کوونکو، زموږ ستاسو درنو ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله ویترمات مکمل کی قدرمن او گللی سکون کو زبرشنا و فارت شتول تشرغ واس ما یم د نهم ترکی جغرافیه مزمن شپ جملوستم. هیله د سیتا شتول قدرمن او گللی سکون کی برات رو غو جوړه صحت مند او سری د صحت چم پتن می قدرمن سکون کو زمر استاسو د نن وسیلوس په لمړنی یونټ کی د وبول لاری وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایع او همچنان د محصولاتي جغرافیې په حقله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل، یعنی د حمل او نقل په حقله به معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللی زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوش او قدر من زکون کو دلوست پیل پشو پو که لمره مجا تاسو دا افریقا دلی اوچی دا او بول لاری ورل او رول یعنی حمل او نقل پا حقل ملمات لست رولو. دا چې افریقا له یو وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، په دې لویو وچه کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دي او په دې برخه کې سرته رسول کېږي. په افریقا له یو وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي د هغه په حقله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپله د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانې سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی دی. دا چې افریقا له یو وچه